په پیښور کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. اردن کو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی چارواکي وایي په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډیو په کې د یرغمل کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده، او د پاکستان تحریک انصاف پکه خانو دغه ګوند بنسټګرو پخواني وزیر اعظم عمران خان له زندان د خوشي کولو لپاره په پېښور کې احتجاجي لاریون کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 500 سفریانو یې 104 راخوشي کړي او 14 وسلوالې وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان کې محاصره کړل او ادا یې وکړه چې 244 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشي کړي دي. بیلې دا ادا هم کړی چې د نخود پر مهال تر 150 زیات پاکستانی سرتیري وژلي دي. مشال رډیو په خپلواکه توګه د حکومتي وسلوالو ډلې د داو تصدیق نشي کولی، بل خو هم پرون ګڼ کسان د کوټې ټرین سټیشن ته ورغلل چې په محاصره اورګاډي کې د سپرو خپل خپلوانو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. د محمد زاهد په نوم یو تن مشال رډیو ته وویل چې رور یې په اورګاډي کې سپورو، خو دې په اړه هیڅ معلومات نه لري. پینے وقت کی بی ایل اے پاکستان حکومت اتسلوخ ساتونه وخت ورکړی او تری غوختی چې بلوچ سیاسی بندیان مقاومتی غړی او په زور لدارک بلوچستان سمدستی او په غیر مشروط ډول خوشی کړی. خود پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی ویلی چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نوی ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تمه څرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشرانو په جرګه کې سره وګوري. د جرګې لومړی ناسته د مارچ پر 9 په تورخم کې شوې او د دروازې خلاصولو په تړاو یې وړاندیزونه کړي ول. په افغانستان کې طالبانو د حکومت یو پلاوی هم په صفري نقطه کې څو ځلې له پاکستان او چارواکو سره لیدلي، خو دواړه لوري کومې پرېکړې ته نه دي رسېدلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر جی ورسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې له بندېدو سره تورخم دروازه دواړو خواو ته زرګونه سامانونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف مخک خان یو ځل بیا د خپل ګوند رهبرو د هغه واد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړله. هغوی غوښتنه وکړه چې عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو او غړو پر ضد جوړې مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې پر 9 نیول شو، خو سپریم کورټ د هغه گرفتاري غیر قانوني ګرځولې او د خوشي کولو امر یې کړو. دغه د ماغه کال په اگست میاشت کې عمران خان د درغلیو په وکځه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه د راولپنډی په اډیاله زندان کې بندي دی. وروسته دغه پر ضد نورې قضیې هم جوړې شوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشي کولو امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي انګیزه لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن 9/18 غونډې ته په وینا کې کړې. نوموړي ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. افغان طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي او د کار په ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړی دی. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په ځواب کې بال اپریل میاشت څخه په امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هغه هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان ډیر لاین نن په بیان کې وویل چې د اپریل پر لومړۍ نیټه به پر امریکایي محصولاتو د مالیو نوې لړۍ معرفي شي. روټرز اجانس لیکلي اروپایي ټولنه غواړي په امریکایي توکو د امریکا د ټیکسونو یا تعرفو مساوي ټیکسونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشر په بیان کې دا هم راغلي چې په معنا لرونکو خبرو اترو کې برخه اخیستو ته چمتو ده او دا چې د اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ته دنده سپارلې چې له امریکا سره د ستونزو د هواري په مخه خبرې بیا پیل کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په بولان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډي او پکې د رغمل کسان د خوشي کولو لپاره عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. پرون د کوټې په ټرانسلیشن کې یو کس مشال ته وویل رور یې په اورګاډي کې سپور او د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مجرور وطن دغه کسبی دغه ټیم سره نو سو الاول نه سره وای راځي راځي خبر نه سره.
د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره لاریون وکړ.
خان صاحب اور خان صاحب کوم کور والا دا د اغه رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو دا انتهایی ناجایزه روانه ده.
او د اقتصادي چارو یو په هوایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تړل کې دو تر بل هر چا زیات نقصان پښتنو ته کیږي.
د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته. هغه علم چې کوم د پښتنو پاک ته نو هغه ته کیږي.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع تر ازو د بلوچستان په کچی یا بولان ضلع کې د بلوچستان وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د بلوچستان بلتون غوښتون کې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټې څخه د پیښور پر لور تلونکو اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې او دا کوي چې له سلو زیات امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي دي. بلخو د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر ایکسپرس نومې اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یو سلو څلور را خوشی کړی او شپاړس وسلوالي وجلې دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ضلع کچي د مشکا په سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوس هم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه جعفر ایکسپرس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواکو په خبره چې جعفر ایکسپرس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه و ډاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېره شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر ایکسپرس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشي کړي دي په کوم کې چې د 50 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې و کوټ ته رارسولي دي. و کوچ ته در رسیدو پر مخال ځینو مسافرانو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوالو لخوا د ډزو وروسته جعفر ایکسپرس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورنګ کې درول سوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوالو لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر سے آگے چلے گئے گاڑی پہ بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی
ہے. پنیر د سیمې څخه چې مخته اورګاډا ولاړه نو معلومه شوه چې اورګاډا ودرېدل. دا وروسته د دې په څیر او زیات تکان کېدل. خدام یې ونه لیدل چې څومره کسان ځکه چې د ویرې له امله سوارلیانو سرونه چټ کړي وو. د دې څخه لمخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر ایکسپرس د سوارلیانو خپل خپلوانو د تیرو څو ساعتو راهیسې منتظر وو. په دوی کې ځینې وو مشال ډډو ته وویل
محمد خان دی مجرور وطن او دغه کسبی بس هلته کوی الاول نه سر څلور بجې
محمد زائد دی مچ کی الاڈ دی گاڑی بلا کے سم درک نہ کیجیے یو شیم نه درشي
بل پلو ته د امنیتی سکیورټی ادارو لخوا ویل سوی دی چې تر اوسه د وسلوالو د ولکې څخه یو سل څلور سواریان را خوش کړي دي په کوم چې اتیا مسافران د مالګاډي د لارې د مچو ریلوی سټیشن ته را رسولی دي په دوی کې د نارینو تر څنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې و پنځوس مسافران یې نن سهار وختي د بسانو د لارې و کوټې ته را ورسول که څه هم تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو په اړه څه دقیق معلومات یا شمېره نه ده څرګنده سوې خو په پیښه کې زخمیان سوي ولس کسان یې د کوټې او سیبي و بېلابېلو اسپتالو ته رسولي دي بلخوا د چارواکو لخوا د دې برید په کلکه سرغندنه سوې ده او ویلي دي چې د ترګري دا پیښه هېڅکله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي لخوا په خپور سوي جلا جلا بیانیو کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو یې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ کړی یادې وي چې بلوچي وسلوالي ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په یولسمه نیټه د دې پیښې ذمواري قبله کړې او امنیتي سرتیرو ته یې په لویه کچه د زیان رسولو ادعا کړې وه د بیلې د بیان له لورې په ټولنیزو رسنیو په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې دوی د جعفر اکسپرس عادي مسافران نه یوازې خوش کړي دي بلکې د سلو څخه زیات امنیتي ادارو کسانې یرغمل کړي دي یادوي چې تېر کال د نومبر د میاشتې په نهمه نیټه هم د کوټې د ریلوی سټیشن یا تمځای باندې هغه وخت یو ځانمرګي برید سوی وو کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د پېښور په لور روانېدونکی وو په یاده پېښه کې شپږ سوارلیان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان سوي وو وروسته د هغه پېښې ذمېداري هم بېلې قبله کړې وه او دا ادعا یې کړې وه چې په هغه پېښه کې یو امنیتي سرتیرو ته لوی زیان اړولی وو کوم چې د دوی په خبره د تربیې وروسته بیرته د هېواد و نورو برخو ته روان وو خو د امنیتي ادارو لخوا دا ادعا په کلکه سره رد سوې وه
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلی شئ
د پاکستان د ریلوی یا اورګاډو محکمې له پېښوره کوټې ته د تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس تګ راتک تر درو ورځو پورې ځنډولې ده محکمې ویلي چې دا بندیزې په عارضي توګه لګولې او له دې سره د هېواد له نورو برخو څخه هم بلوچستان ته د ټولو ریلګاډو تګ راتک تر اغېز ځنډول شوی دی چې تر کومې په سیمه کې د امنیت حالت ښه شوی نه وي په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ریلوی د محکمې له یو چارواکي سره مرکه کړې ده نو راځي وایو
زمان نور محمد دے زدل تکی ہیڈ ٹکٹ کلیکٹر جاب پمپ اسٹیشن ماندے سنگ اچ پرندا واقع شوی دا نم تکم د کم لسٹ نم تبلو شو تا غیر مطابق من من جو ہیلپ ڈیسک جوڑ کو چ کم کم خلق دی پکے تا غیر چ کم درشی داران بار بار انفارمیشن اخلی مونا خپل موبائل نمبر انکوائری نمبر ہر سم ورکڑی دی او خلق کو سرم پر اپ تک یو خلق ڈیسک جات پریشان دی نو خپل ونو د پار چ کم انفارمیشن مون لالی مون تا پر وٹ کو لگی 24 گھنٹے لگی زم شب روز
مکمل
ریزرویشن شوی دا کرنٹ ٹکٹ والے نه دی جی دا ایڈوانس بکنگ کم کئی کنه دو دو درې درې سلو سلو مخ کې دا کسانو لیست به ځا شوی دی جی او د پېښور ډویژن چې لکه زمون د سیمې پکې ټول سلور کسان دی یو د اټک سیټی دی یو د پېښور دی او دوه د نوشهر دی د دې لیستونو په مطابق نو دا سلور کسان دا زمون د دې صوبې سره په خبر ډویژن سره تعلق ساتي د دې خلک مو سره بار بار په کنټیکټ کې دي او چې څه انفارمیشن ملوي کې موږ ته ورته وسه
خاجي او دې کې عام موبایل ډیر دی کنر دا فوج د اف سی کسانو په کې دي
ګنډ شمیر خلک ته پکې جی مختلف قسم خلک دي ځکه چې دا واحد بلوچستان د ټول پاکستان سره دا یو واحد ذریعہ دا ریل دا ټرانسپورټ
دا جعفر ایکسپریس
جعفر یو واحد د سیغره کنه نو ګنشمیر خلک ته پکې دي کې سیویل نیم دي پکې ډیر زیات ملټری د خلک هم دي پکې
او انت چې صاحب ډیر تراش نو تاسو رابطه سوق کوي څنګه کې ځکه چې
نو تاسو مو کنټرول افس ته دي کنټرول افس نو ته به انفارمیشن چاغی ته سری سی کېږي هډ کوارټر نه هغه زمو کنټرول افس ته شیر کې کنټرول به موږ ترکی به موږ خلکو ته ورکو دي
ډیر پښتنه کوم دغه واقعې نه پس تصورلو راتګ اس متاثر شوی دی کنه روټین کوم
سر د کوټ ایکسپریس باندې خو درې ورځې لپاره بندیز ولګېد ولکه درې ورځې لپاره موتل کو سرویس کوټ ایکسپریس والا نور چې د رمضان میاشت او رمضان میاشت کې زموږ پسنجر ډیر زیات نه وبد د سکولونو ایگزام هم بغیره دي نو د پسنجر اغه رنګرش د دې طرف نه دسي خاص نشته دي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی حکومتي غړو او د صوبایي کابینې غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندان کېدو پر ضد له اسمبلی نه تر پیښور هایکورټ پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه کوله چې د عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د جوړې مقدمې ختم او هغوی دې خوشي شي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي اسمبلی غړو د خپل ګوند د رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف ترسره کړو. په دغه مهال د صوبایي اسمبلی غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د موږ د پروونشل اسمبلی د بلډینګ نه واخله تر های کورټ پورې او په دغه ټول پارلمنټریان چې سورا د موږ مرګری دي په دغه شرکت کړو او مین د موږ مقصد د خان صاحب رهایو او د موږ چې کوم د خان صاحب او د خان صاحب چې کوم د کور والا دا بشرا بیبي د هغه رهایي موږ مطالبه هم کوو او موږ وایو د انتهایی ناجایزه روانه ده دغه سره او هغه سره سره چې کوم د موږ ورکران دغه دی تحویل کے اغستی دی یا ورکرانو سره کوم ظلم کوي لګیا دی دا په ملک په جمهوریت ملک دا کارونه نه کیږي.
یاد دی وی چې د جنوري په 18مه په القادر ٹرسٹ قضیه کې عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزاګانی اورولې شوې وي. خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بیبی په ضد جوړی شوې مقدمه په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني دي. د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی سلاکار امجد علي د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل.
یو خود ټول نه غټه خبره ده د احتجاج هغه حلقې چې کم ځانته طاقتورې حلقې وای چې هغه عدلیه هغه الیکشن کمیشن او د ټول ادارې یرغمل کړی دي د هغه ایکسپوز کول دي چې خلکو ته کم از کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي هغه نه حق په جیل کې بند هغه د سي کیسونه دي چې دغه سب بنیاد نشته دغه شان دي بشرا بي باندې چې کم کیسونه دي دغه سب بنیاد نشته نمونګه عدلی ته دا پیغام ورکاو او عدلی ته دا ریکوست کو چې تاسو کم از کم په مرټ باندې دا کیسونه وای.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د اختر وروسته به د خپل ګوند رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخلا د حزبي اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یو تګلاره جوړوي. صوبایي وزیر مینا خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
د اختر نه بعد به ان شاء الله تعالی مونږ زو کوشش ته چې ګرین الاینس جوړ شي او پای کې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغونډ کړي شي په یو پلیټ فارم باندې او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی تعالی کامیابی هم راکړي. مختلف جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرین الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو نو پای باندې په ټول پارټي متفقي او قیادت د عمران خان دی. عمران خان صاحب چې په سب باندې هم اګری کیږي په سب هم راضي کیږي نو پای باندې امن نو ستکنه.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د خپل وند رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره یې په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي. د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تازه احتجاج د تورونو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوي فیصلې د آئین او قانون په رڼا کې شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب ویلي دي چې په لومړي ځل پاکستان افغانستان ته بوره یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوې ده. نوموړي پرون له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ملک د اقتصاد ترڅنګ له افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو خواته روان دی. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ خراب اړیکو ته په کتو وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته کیږي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر عطا تارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسېدلې ده او ښې پایلې مخته راغلي دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویس کو دیکھیں.
دا ټول سروے چوغره نو د خدای په فضل دا د اخستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی خغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړاونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لګل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 100 او 150 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبری غونډې ته وینا هم په دې تنظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دې دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کیږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د 2 بلین ډالر دی. خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د دې خبره دې هدا پولیټیک ده چې مونږ یې ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا و چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پختونخوا اکانومي خو هغوی سره انټرلینک ده چې دا شانتې حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغه ته کیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنټ نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم ښه کېدای شي خو کار غواړي. خزانه وزیر وایي چې مونږ افغانستان ته چینی لیږلې ده نو زما سره څه وجه نشته چې د هغه په بیان شک وکړم. د تورخم لار د 1 فروری رسې تړلې ده خو دا چینی تر هغې وړاندې لیږل شوې وه. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېرې ښې شي او کله ډېرې خرابې شي خو دواړه ګاونډیان دي او ګاونډي څوک بدلولی نشي. دواړه مجبور دي چې د یو بل سره واوسي. د دوی ترمنځ چې څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي. د خزانه د وزارت ارکامو تر مخه له پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 2 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوي دي. تیر کال په دومره موده کې صرف 268 میلیونه ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوي وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو به وجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ډېر اسماعیل خان کې د بې 42 کلنې نجلۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ځان وژنه کړې ده. د غزلې د پولیسو مشر سجاد احمد مشالو ته ویلي چې د محمد عادل په نوم د بګواني شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ پر 9 هغه مال ځان وواجه کله چې ځینو ځایي مشرانو د هغه د 42 کلنې لور په سوره کې د ورکولو پرېکړه وکړه. نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولي دي او له عادل څخه اغېستې روپۍ ترې هم ترلاسه کړی دي. تفصیل زمونږ خبریاله خالده نیاز را کوي.
د مارچ په 11مه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صوبای اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تبا کولی شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د ده وراره یوې جنۍ سره ځینې غیر اخلاقي حرکتونه کړي وو چې د جنۍ کور والا پې خفه وو. وروسته د جنۍ کور والا ځینې مشرانو په ذریعه نه صرف عادل باندې شپږ لکه روپۍ جرمانه ولګوله، بلکې د ده یو لور یې هم سورا رسم لاندې غوښته او په دې اړه د ده نه سټامپ باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه و او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه و او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچری دی دا خبره پولیس ته کړې وې او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس سره رسولې یا بل چا مشرانو رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایي هم کړو او داسې خبره به نه وشوې. دا خبره به دې ځای ته نه رسیده، خو چونکې دا فیصله داسې نه و چې سب په پنچایت کې یا په اجره کې یا په جمعات کې دا فیصله کړي، بلکې په کور کې دن او په بیٹک کې دا خبرې کړې وې چې دا غي بل چا ته پته هم نه و، نه پولیس ته پته و. خو باوجود دا غي نه چې کله پولیس ته پته ولګېده نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کوئک اکشن وکړو، کاروایي وکړله، اف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د یو پی سی هم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان ځینې سیمو کې جرګه د سزا په توګه د چا د لور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنۍ د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتولې شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دښمنۍ ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکی ورکولې شي. د ښځو د حقوقو فعالانو شین اورګزی وای په ټولنه کې ټول رسمونه او رواجونه د ښځو ضد دي، د کومې لاندې چې ښځې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلی شي.
کله د سیوی سپلار بل واده کوي لور ویل کی لایک ادلا بدلی وشوا اندسې کا د ما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي نو خلک یې څه قتل وکي، نو اسلام کې مشته دیت ور کوي دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا ښځه یو شی دی دا ورکه دا کور کې یاسیم بس سبب یې ورکه نن به ورکه دا خو یو ورکونو شیز دی، نو هغه باندې دو بیا یې څه مخکې ومو دښمنی ختمه شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ دا شیز خپ مسی ایکسپٹ کئ بدلا هم ایکسپٹ کئ سی یو بلته ویل کی په دښمنی بنی خزه هم ورکی.
په قانون کې یو جنۍ سره کې ورکول باندې سمره سزا ورکولې شي په اړه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي
د کریمینل لا امندمنت 2005 تر مخه په پاکستان پینل کوډ کې سیکشن 310A انزرټ شوی دی چې پاغي کې دا وایي چې څوک هم یو فیمیل چې دا نو د سوله په بدل کې چاته نشي ورکولې، کو څوک دغه سی کوي نو دا غي د پاره وکاله سزا ده او کم نه کم درې کاله سزا ده او جرمانه به هم دغه سی دی چایلډ میرج ریسټرینټ اکټ 1929 کم چې په مختلف وختونو کې امن شوې ده ترمیم شوې ده پاغي کم چونکی په سوره کې همیشا ماینر جنکی چې دینو دا ور کوي نو دا د دی چایلډ میرج ریسټرینټ اکټ خلاف ورزی ده او دا مکمل بندې په دې کې هم درې کالو پورې سزا ده.
د ښځو د حقوقو فعالان وایي په قانون صحیح عمل درآمد نه کیدو او د ښځو حواله سره منفی ټولنیز رویو د وجې اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی. باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته واورو. پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سورلیانو یې 1400 راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې محاصره کړه، ادعا یې وکړه چې 214 امنیتي او استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشي کړي دي. په عین وخت کې بیلې د پاکستان حکومت ته 8 ساعتونو وخت ورکړی او ترې غوښتي چې د بلوچ سیاسي بندیان مقاماتي غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاري ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. اتمه سرګندي کې چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشران په یوه جرګه کې سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې لارې د بندېدو سره تورخم دروازې دواړو خواو ته زرګونه سامانونو کې ګاډي ولاړ دي او دوی ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. پرون په پېښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد د اسمبلی څخه تر پېښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بی بی او د تحریک انصاف د نورو مشرانو غړو پر ضد درج مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اول د 2023 کال د مې پر 9 او بیا د هماغه کال په اګست کې درغلی او په قضیو کې ګرفتار شوی چې لا هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. عمران خان پر د لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په ځواب کې بل اپریل میاشت څخه پر امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټکسونو د هغه هېواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل نړیوال موضوع. د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د 150 زنی اوربند له وړاندیز یو ورځ وروسته روسي او اوکراین پر یو بل حمله کړې دي. د غبردونو کې مرګ ژوبله او مالی زیان اوخته دي. پروند سعودي په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 150 زنی اوربند وړاندیز وکړل چې اوکراین یې منلو ته چمتواله وخود. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوی دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار اودیسه باندې شوی چې د یوې بارونکې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړي دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکې د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسی چارواکو دغه راز ویلی چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اګست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز اژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربند په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په سوریې یا شام کې میشت ارمنیان هیله من ول چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند ښه شي، خو په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د عیسوي لږکۍ د خپل امنیت له پلوه ویرولی دي. په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریه کې له 100,000 څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورت برابر کړی چې مهم ټکی له شاهین بنیری ورو.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولي دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي دي چې د ډیرو وژنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوی پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوی واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو پترس کې د دوو ارمینیانو د وژنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړی ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 100,000 څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 60,000 څخه ډیر ارمینیایی وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو ډیر زره په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې زنو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لنخطو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینکونو سره کلیو ته ورننوتي او نه دي خبر چې تر اوسه څومره خلک وژل شوي دي. بلخوا د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډله ییزو وژنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمېواري خپل متحدین هم وی سزا به ورکوي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشالو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. هغوی له پوځ او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانک انتظامي چارواکي وایي په هغه ضلع کې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت ټینګولو لپاره لګیا دي او د وسلوالو خلاف یې دفاعي عملیات پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسېدونکی په خپله سیمه کښې د بدامنۍ حالات په دا رنګ بیانوي.
د څورې دې راحتې دلته سکیم امنیتي سرګري دي هغه په دا علاقه باندې توفونه او ماتر بولې هغه وروي او پاري نه بل ورځ د اوس بجې نه د نیمې بجې پوره مسلسل د وسلو صاحبونه او د امنیتي سرګري په مان شي درنې په کې واخلي استعمال وشو چې هغه د دې بجې د پوره جاري وو. نو په علاقه شي ډېر خوف او خل شرغلی دی ځکه چې خل د پورې نه نه شول وتای. زه د حکومت نه مطالبه دا دو چې عامې خلکې د ابودین ویشتلې نه دا درد پارې د غټې وسلې د استعمال نه ځکه چې انتها خلته تکلیف ښایي وړي کې بچتون نفسیتي دي مرون ول.
د ټانک ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسېدونکي یې حکومت نه د ضلع امن حالات شکاولې بار بار غوښتنه کوي خو چارواکي یې په دا غوښتنه غوږ نه ګراوي.
زموږ د ټانک ضلع د بدامنۍ په لورې ریس په ریس باندې روانه دو تېر درې کلونه موږ د غږ کوو د بدامنۍ سر چوګو لګیا ویښتم چې موږ احتجاجي نه مذمتي نه وکړل د ټانک خلک د امن مطالبې کولې چونکې هغه شایي سټاپ نه شو بدامنۍ روانه دو په ټانک شي پر ځانه بنیاد باندې کته د موږ جمل سرکار وک سي واته ماټر خوشېري شول غټه اصلي خوشېري شولې او دغه سې د ټانک په ضلع په د نورو علاقې شي زیاتي نه شي په دانه باد حال لای. نو موږ بار بار دا مطالبه کوي چې خدا را موږ د پاکستان حصایي موږ ته امن په چار دی موږ امن ژوند غواړي د موږ خلک د بدامنۍ سره نه دی د امن سره دی. نو نن که په ټانک ضلع شي ته وک سي چې چا سره ټیپک ته څوک یې بدامنۍ په نومه وتلي دي هغې ته امن دی چې څوک امن غواړي ټیپک نه نفرت کوي ټیپک نه خوښوي هغې خیر نشته د هغې نه پاتېه غواړي هغه هغه کېږي.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع اوسېدونکي د امن حالات شکاولې غوښتنې په باره کښې د ضلع پولیسو مشر اسلم نواز خان سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خواش نه کړل او د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کښې د بدامنۍ په پیښې کښې کاکړ وسلاولې په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر بیړوندي ګامونه پورته نه کړل بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د حکومت د اتحادی ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د مارچ پر لسمه په روژه ماتي کې له یو بل سره ولیدل. د دواړو اتحادی ګوندونو نورو مشرانو هم په هغه ناسته کې ګډون درلود. بلاول عباسین رود څخه د پنجاب لپاره د نهرونو د ایستلو پر پروژې نیوکې وکړې. ځینې شنونکي وایي د دواړو ګوندونو ترمنځ پر دې سربیره نور اختلافات هم شته او کیدای شي ملګرتیا یې ډېر اوږده پاتې نه شي. تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په درناوي کې په 10 مارچ د روژه ماتي تابعیا کړې وه. بلاول بټو زرداری د خپل ګوند نورو مشرانو سره د وزیر اعظم په مېلمستیا کې ګډون وکړو. په روژه ماتي کې د واکدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټۍ د یوې خبر پاڼې تر مخه بلاول بټو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو ویستلو په منصوبه خپلې نیوکې وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په ښه توګه هوارولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزې او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کولو په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ د پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو ویستلو مخالفت کړی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډېرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت ته دوی غوښتنه نه مني.
پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده، خو نور یو شمیر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی، خو د دواړو دا چې کومه اتحاد ده دا هم مجبوری ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره. او که دا اتحاد ماتیږي نو د دې ګټه به ظاهره خبره ده پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسي، او دغه چې کوم نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارټي په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکې هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشونی مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي د یو بل حریفان دي، خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارټي د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي که نه.
پیپل پارٹی دعوا دادا چی نیم ٹینور چکم دے آغبا مسلم لیگ نون سگا گورنمنٹ بھائی اور نیم ٹینور چکم دے آغبا پیپل پارٹی سر انو دے وقت چکم دے پیپل پارٹی دا گواڑی چاہیے تھا دا گورنمنٹ کے نہ صرف ایسا ورگی بلکہ دا پرائم منسٹر سیٹ چکم دے آغا پیپل پارٹی دا ورگی دے دا اسے کا ہیلا بانائی بانی دی دا دا نیرو نو مسئلے ما دا دا سے خکاری او بل انفارمیشن ام دا سی دی مسلم نون اور دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی آغا ڈیر زیاد شدید دی کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارټي ته اشاره ملاو شو نو غو ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور منی هغه کې به اړیه صدا سه اقدامات کړي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارټي ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړي دي، خو پیپل پارټي تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عیني عہده اخیستې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په خیبر پښتونخوا کې په روسيو کې یو شمېر کسانو ته ځینو نامعلومه ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیګل پیل کړي دي چې له خلکو د موبایل بیلنس، د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې ولس ته خبرداری ورکړې ده چې داسې پیغامونو او لینکونو ته دې ځواب نه ورکوي چې نه یې پیژني او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنو کې دا وخت په پاکستان کې واتس اپ کاروونکو شمیره 15.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګه فیسبوک کاروونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلق د واتس اپ ګروپونه لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. ودر کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسایي وکړي. پکې د استعمال کوونکو بانک اکاونټ ته هم ورتلی شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساینس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلق چې کم دی نو هغوی خو هم پته چې یار مونږ چې اپلای نه کړی او دا نه کړی، خو د هغې باوجود دي چې کم دی نه هغه لینکس وغیرہ ټیک کړي نو پای کې به د هغې نه دي مختلف انفارمیشن غواړي، اکثر غواړي وجه زموږ خپل نوم انټر کوي او خپل پروفایل جوړ کړي. نو په پروفایل کې زمونږ چې بیسک انفارمیشن دي هغه زمونږ ایمیل آی ڈی هم وي، زمونږ فون نمبر هم وي او زمونږ پاسورډ چې کم دی کم چې مونږ نارمل استعمالو هغه هم نارملی د یاد سالو لپاره مونږ هغه استعمال کړو په دغه ایمیل او په دغه رجسٹریشن دوران نو هغه چې کوم دی هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دو چې بس چې کوم دی نن سبا هغه دا هم یو سکیم شروع شوی دی چې هغه ته وایي چې یاره بس تاسو خپل انفارمیشن انټر کړئ او د رجسٹریشن کمپلیشن لپاره تاسو ته به یو اس ایم ایس درځي پای کې به وګوري، نو تاسو دای کنفرمیشن وکړئ خپل او دغه کوډ چې کوم دی واپس په دې فارم کې انټر کړئ. نشته چې هغه دی نه هغه تاسو دا کوم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاؤنٹس دی ایون د بینک اکاؤنٹس وغیرہ چې کوم دی نو هغه ایکسس کولو کوشش کړئ. بیا دا ایزی پیسا وغیرہ چې کوم دی، آن لائن بینکنگ چې کوم دی، دا ټول انفارمیشن دینا ٹرائی کے چاہیے گا ایکسس کو گوش ہوگی
تسوات کان جی اسیزم کے زائی خبریال شفیع اللہ وائی چوڑمائی کے حقا سر ہم دا سے پی خشوے چترے دیر پیسے نامعلوم ادارے یا تن واہلی اس وقت ہم دا سے میسجون راضی چی مقصد دھوکا او پیسے واہل وی
ډیر زیات دا میسجونه راځي او میسج ما تر اغله چې را دا شلو کسان ته ولېګ نو تاسو به د امریکای د لاټری ویزا میلاو شي نو هغه چې دا هغه ما شلو کسان ته ولېګل چې ما بیا قتل نو ما ته به خلکو به مخه را لېګل او چې سم میسجونه مې قتل ځکه چې دا خو ډیر اهم اهم میسجونه خلکو چې را دې پلان کې مرګري راته میسجو کو چې سدي چا غوړ غم دغه خبره نو دا د یو غوغا غوند کې جوړي او د دې سره سره منگ چیو اکثر لکا پا دی بی نظیر انکم سپورٹ آگا دا غم راشی نو آگا ما تا اکثر راشی یو پیرا دو ما دی سی کلک کو ومی کتل ناغا وی چار دا نمبر نور دست شو زما دا آگا موبایل نبا آگا دا آگا چیو آگا بیلنس چیو آگا با طول ختم شو بیا خوزا اکثر بلاکی کما خو بیا هم پتن لگ زما دا نمبر دی لسوک ورکی دی ناشنا ناشنا نمبرو تا ما تا دارازی
د سوات پوهنتون کمپیوټر ساینس استاد مزمل خان وای چې داسې پیښو او ټګي برګی نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې واتس اپ فیسبوک یا ایمیل کې داسې لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي
موږ دا په کار ده چې د ان نون سینډرز نه هیڅ لینکس وغیرہ چې کوم دی ایون کمیونیکیشن وسره هم ورکو نو موږ به په دې سچویشن کې بچ شو
ډاکټر مزمل زیاتوي چې د پاکستان حکومت داسې دوکې او ټګي ناقانونه ګرځولې او د سایبر کرایم په نوم قانوني کارروي هم کوي خو دا عمل ډیر پیچیده او سست دی او زیاتره زیانمندونکو ته څه قسمه مرستې نه ورکولای کیږي بل خو د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن په ورځپاڼو او ټولنیزو رسنو د اشتهارونو په ذریعه خبرداری جاری کړی چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پاڼو نه خپاره شوي پیشکشونه نه قبلوي او د مشکل په وخت کې دوی ته رپورټ کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ
د پاکستان سینیټ د مارچ پر اتمه د خزو د نړیوالې وظیفې په مناسبت د کمرې ودونو د مخنیوي او خزو ته د برابر حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی په قرارداد کې د نجونو د کمرې یا په زور د ودولو د مخنیوي تر څنګ د غیرت په نوم د وژنو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دا ډول قوانینو منظورېدل د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د کمرې ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتېدای شي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی اسما گل دا رپورٹ جوړ کړی دی
دا پی خبر های کورٹ وکیل اجاز مومن ایڈوکیٹ دا مارچ پلسما مشال ریڈیو ته ویل چې د کومرای و دونو د مخنیوی او د خزو پرزت کې دن کی تو تلخوالی د کومولو یوازنی او موثر لاره د اولس پوهاوی دی نو موړ زیاتوی تر سوچ اولس د قوانینو نه خبر نوی دا پی خبر د کمیدو پرزې لا زیات شي هغه ټینګار وکړ بیت حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړی
چې د پاکستان آئین مونږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي بنیادی حقوق هغه نه څوک نه دي خبر د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی کنه نو څومره ضرورت دی د خلکو ته بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډیر زیات ضرورت دی د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی د وراثت په بنیاد کې د فیملی سکوټ په بنیاد کې د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې زمونږ یو ارګنایزیشن دی هغه کې اکثر موږ چې کوم دی دا سیمینار او ورکشاپ کوو داسې اویرنس باره کې هغه کې پروګرامونه کیږي نو هغه نه موږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغه کې څومره کمې دی د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کوم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی نو موړی وای په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لوري حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپل د ستونزې یو مهمه برخه ده
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کومرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بل خصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کومرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کومرې کې واده شي نو هغه په کورونو کې دننه د جسمانی تشدد ښکار هم وي نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمې د پاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخو د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیب النساء بیا وای د کم عمرې ودونو له عملای جنکی له بیلابیلو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جنکی نه خپل ځان په سمتوګه وساتي او نه د خپل اولادونو د پالنې جوګوي.
مون کمیونټي کې کار کوو، به هر نقصان دې ماشومانو لپاره جنکو لپاره چې هغوی پوره زندگی تباشي په دې کم عمرې واده په وجه باندې، ځینې په جسمانی باندې، ځینې چې دې ذهني باندې اثرات پریوزي او ډېری پکې خپل زندگی نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جنکو د کم عمرې د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتلا تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیرېدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتېږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینټ خو قرارداد منظور که، خو داغه عمل درآمد ذمہواری وسوک اخلي. د جنکو په کم عمره کې واده حواله سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږه کلیوال علاقې در پنجاب هي کې ډېرې زیاتې دي. او زمونږه همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه صدا هغه وجوهات ختمول دا ار سبا حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رہی. چې په کومه سنجیدګي رااله نو دا مسله به هم اوار شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمره ودونو د مخنیوي له قانون چې د برتانی دور یو قانون و، په دې کې د جنې لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شو. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرې د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو استاسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 استاسی په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا استاسی.
اوریدونکو د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې ولې روژه د مغفرت میاشت ده، په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود وه. دا داسې عبادت دی چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت درشت او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دوه خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت دی چې جمعه ته راننه وو زمونږه اول خدا دې چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعته تحیت المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي مخکې له دې چې دا کینی دی ته دوه رکعته مونږ کول پکار دي. دا عادت مونږ کې نشته، باید زمونږ علما خلق دې ته راغب کړي. دویم دا چې په جومات کې مونږ به دنیاوي خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست یو، قوم هم ناست یو، گپ شپ یو، حساب کتاب یو، واو غویو فلان بستان، دا ټول په جومات کې مونږ کوو، دا ښه خبره نه ده. باید هغه وخت چې مونږ په جومات کې تیرو اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو. دویم دا دی چې ښه خپه داخله کړو، اول دعا وویو او د هماغه وخت نه نیت وکړو چې مونږ به د الله تعالی عبادت او ذکر کوو. دریم مشکل به مونږ کې دا دی چې قرآن کریم یوازې د سورې یاسین تلاوت کوو، نور یو شی هم نه کوو. بعضې خو داسې دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړی چې دوه آیات هم په جومات کې یو سړی تلاوت کولی شي او ورداخل شي، نو باید چې دا آیاتونه تلاوت کړي. بل حفظ د قرآن دی، د هر مسلمان په سینه کې باید څه ناڅه برخه د قرآن کریم موجود وي. نو قرآن ته شا ګرځول دا هلاکت دی. مونږ باید قرآن کریم ته مخه کړو او خپل اوقات په دې باندې معمور کړو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2011
13500
15015
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.